سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زفر داسيال د شفیق ار د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د دایش ډلی کوخ له همشته د وزارت وایانت نایټ پرایس پیګا په بل 19 خبري کانفرنس کې یو مختلف په جواب کې ویل د دایش خراسان څنګه ډیر خطرناک ډله د خغلی پرایس د 2020 کال په اگست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید اچ مسؤلیت دی ډلې ومنه یتونه وکړو. زیاته کړه چې ولسمشر بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځوړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړ ک دایش پر امریکا او متحدانو د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به د مخریوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. د پداسې حال کې دا شو طالبان امنیتي ځواکونه بیګا د پلازمینې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا دایش مرکز و برید وکړ. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دا کور د اسلامي دولت ډلې یا دایش پټنځای وو او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخواني او حملو کې لاس درلود. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه دایشان وژل شوي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټي سي پي جي په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ پر وپانو د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د ټولنې مرکز په نیویارک کې د بیګا په بیان کې ویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وپانو ته لاسرسي آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په 13 جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړی هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر د خبر خپور کړی دی. یونیسف د هم نه دي لیکلي چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. د ادارې ویلي دي چې ټیمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي و چې د سړی هوا له کبله په ټول هیواد کې شاوخوا د 200 کسان مړه شوي دي او لسګونه څاروي له منځه تللي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شارلت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 متر 13 پورې بنگلاديش او ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په تاسو کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړي شوې اړیکې بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر 22000 څخه اوخته دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مړینې شمیر یعنی نږدې 22000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دی. د زلزلې یو اونۍ تیریږي خو د ژغورنې او پلټنې چارې لا هم پای ته نه دي رسیدلې او دې کار پر دولتي او ژغورونکو نیوکې زیاته کړې دي. پرون هم لږ تر لږه اته کسان تر نړېدلو ودنې وړاندې ژوندي راویستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفټس چې زلزله ځپلې سیمې ته تللی او له نږدې کتلې ویلي چې د ژغورنې چارې پای ته رسېدو ته نږدې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په خبرونه کې لرو. طالب چارواکي وایي د کابل په کارتینو سیمه کې تیر شپه د دایش پر ضد په عملیاتو کې لس وسلوال دایش وژل دي. له دې سره جوخت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دایش ډله افغانستان کې حضور یې پر پراخېدو دی او د دې ډلې شتون ته یې اندېښنه ښودلې ده. چې ولې امریکا د دایش نه یره لري وړاندې په خبرونه کې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې درته وایو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګرو سوداګریزو مالونو د انتقال د 2 کلن هوکړلیک د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. دا چې په دې هوکړلیک کې په کومو مسایلو توافق شوی دی دا به هم درته په یو راپور کې ولرو. د پاکستان به په دې خبرې وکړو چې د پیسو زیرمې تشه شوي دي او په پام کې ده چې په روانه میاشت کې د امریکا یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي. دا چې څومره به نړیوال د پاکستان سره مرسته وکړي دا به هم درته په راپور کې ولرو. کونړ کې بیا د یو سرک د جوړېدو لپاره عام خلک سره ټول شوي دي.
د قومي تړې په اساس باندې د حشر په ډول باندې زموږ د سیمې خلک راوتلي به دا سرک کې لګې دي و اندازې جوړ کو.
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. طالب چرواکی وای د کابل په کارتنیو سیمه کې تیر شپه د دایش پرزت عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شمیر نور ژوندني ولیدي. د دوی له قوله د دایش ډلې دی د کابل په روستي وبریدونه کې لاس ترلوده. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کسان په افغانستان کې دایش خراسان څنګه ګوا خطرناک ولي خو زیاتوي کارتیا شو دوی به پرزت ګام پورته کړي. جو زیات بده امید سهري مل لور
افغانستان ته د دایش ورپیخ ګواخ دا سمحال چې تیرونی ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. طالبان وایي د کابل په کارتیناو کې د داعشیانو یو پټنځای لمنځه وړي. د طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل دا عملیات 13:15 بجې پای ته ورسېدل چې په پایله کې یو شمیر داعشیان ووژل شول او یو شمیر نور ژوندې ونیول شول.
ودانۍ نړېدلې ده، ځینې مړي دي، ودانۍ لاندې دي او کم شمیر مړي ترلاسه شوي هم دي، خو یو تعداد وژل شوي دي او تعداد نیول شوي. په دې کې خارجي اتباع هم او دا ډېره شریره کړی وه. په دغه وروستیو کابل په بریدونو کې لاس ترلوده و، له غرایز تعقیب او تر څار لاندې وو.
که څه هم د بی غلام مجاهد د پیښې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښایي، خو د طالبانو یوې بلې مسؤولې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لس داعش وسلوال وژل شوي دي. طالبان داسې مهال په کابل کې د داعش وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبرې کوي چې له وړاندې یې ویلي دا ډلې داسې ځپلې چې د سر راپورته کولو توان نه لري. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څانګه د افغانستان لپاره یو خطرناک ګواښ بولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او کارتیا شوه دوی به پر ضد ګام پورته کړي.
البته په افغانستان کې په ځانګړي توګه د داعش خراسان خطرناک ډله شته. موږ د داعش خراسان وژنې لیدلې. هیڅ امریکایي اړتیا نه لري چې هغه خطر چې دې ډلې د 2021 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مهال جوړ کړ یاد کړي. جمهور رئیس بایدن ژمن دی چې د داعش خراسان په اړه تمرکز وکړي او که اړتیا شي او هم د دوی پلانونه ولیدل شي چې امریکا او متحدین یې په نښه کوي پر وړاندې به اقدام کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ نړۍ ته د عایشتو ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د امنیت شورا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د عایش ډلې لخوا افغانستان سیمې او نړۍ ته د ورپېخو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په دې غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو اندېښنه وښوده چې د عایش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده.
راپور کې مواردل چې امریکا په افغانستان کې د داعش حضور او د دې ډلې پراخېدو ته اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دوی دغه حالت لنګې دي څاري. خو آیا داعش په اوس وخت کې د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښته از مخکم کار خطر پر دې زغه پښتنه د برکې په سر کې له پوزي کارپو عبدل جلیل ناتم نه کړی ده.
کاملا نو پرون تاسو ویل دي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې په اتمه نهایی د کابل کې الته دایشان راټول او دوی عملیات تر سره کړل. دا معلوم دی چې یعنی په افغانستان کې دایشان په کافی اندازه موجود دي. نو طالبان داسې ځان ته ښکار کوي چې ګویا دایشان ډېر لږ دي او دومره تعدید نه دی. خو دا خو د دوی سیاست دی، اما په واقعیت کې تعدید دی. که تعدید نه وای نو تاسو ګورئ چې وختن په وختن دوی خپل عملیات تر سره کوي. دوی هغه پر سفارتو باندې حمله کوي، خارجه وزارت پر کارمندانو باندې حمله وکړه. دا ښیي چې په افغانستان کې په کافی اندازه موجود دی او تنه دا د امریکا اندېښنه نه ده، دا د روسانو اندېښنه ده، چینایانو د ټولو منطقې اندېښنه ده چې په افغانستان کې په کافی اندازه داعشان موجود دي.
نادیم صاحب، طالبان د داعش سره په مبارزه کې څومره بریالي دي؟
په جریان د عملیاتو کې تاسو پوهیږئ چې تنه چې هغه داعشان ته صدمه رسیږي، مقابل لوري چې طالبان دي چې په عملیات کې برخه اخلي، دوی خو تعرض کوي. څوک چې دفاع کوي به د تلفات به دومره نه یا شاید وي، منتهی څوک چې تعرض کوي دوی باندې ډېر تلفات راځي. نو تاسو ګورئ چې خو طالبان نه ښیي چې څومره د دوی عسکر وژل کیږي په دې حالت کې. نو دغه داعشان راپور چې ورکول کیږي دوی مجهز دي په وسلو باندې، پر مجهز وسلو باندې، حتی دوی درون لري د دغو اسلحو نه کار اخلي.
نادیم صاحب، آیا فکر کوئ داعش ورځ تر بلې په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی او دا به په نږدې راتلونکي کې د سیمې هیوادونو په ټوله کې نړۍ ته یو ستر ګواښ وي؟
پدې چې په افغانستان وضعیت داسې دی چې خلک نهایت د فقر سره مخامخ دي او د فقر له وجې نه ډیر افغانان مساحت د طالبان د صفوف نه دویزی طالب ته دغه ته دایښ ته د خاص د پیسې د پاره یا د امکانات تر لاسه کول د پاره دا مسله ده. بل د استخباراتي کړي په نړۍ کې دلته په دایښ باندې رول لري حسین مونږ گاونډي پاکستان او تاسو پرون وویل دغه مجاهد چې دلته بهرني دایشان هم دلته وو نو دا بهرني دایشان د کومې لارې راځي غیر د پاکستان په پاسپورټ او ویزه راځي راجستر کیږي بلته استول کیږي افغانستان ته نو بل شکه چې په افغانستان کې ورځ تر ورځ دوی د دوی تعداد اضافه کیږي حتی د روسیې استخبارات وویل چې پخوا زمین کابل وته وویل چې پخوا زر نفر او شپږ زر تر شپږ زر نفر اوختي دي
خطر پردیس و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور او د هغوی د ګواښ د پرخېدو په اړه د پوځي چارو کارپو عبدالجلیل ندیم سره خبرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم د افغانستان یو بل مسله راغلو. د طالبان د حکومت د ریل پټلۍ د ریل ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړه لیک د لاسلیکې دوه خبر ورکړی دی. د طالبان حکومت تر واک لاندې بختر شانس د دغې ادارې د مسؤلینو په حواله د خبره کړې ده. تفصیل به د اکرام الله اکرام نوور.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درالیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړه لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللې یو پلاوی او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلي دي چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤل ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلي چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله او عبیدالله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي. د دې خونی رئیس خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په یو ورځ باندې درې سوه شاوخوا کې ډبې او بل ورځ پنځه سوه ډبې ټول اکثره غذایی مواد او تیل او مواد نفتي او سوخت دي دا انتقال شو په نورمال شکل او دا زموږ د فارم مفید ده د خوش چې زر خلاص شو ځکه دا زموږ د لپاره لوی دا ډېر یو مهم بندر دی زموږ د لپاره او ډېر لوی مواد راځي خصوصا د چین او قزاق او د ازبکستان او د روسیې څخه.
نږدې اته ورځې وړاندې ازبکستان افغانستان ته د حیرتان بندر له لارې د سوداګریزو مالونو لیږد د طالبانو د حکومت لخوا د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل پټلۍ د ساتنې او مراقبت په برخه کې د شوي وژمنو د نه پوره کېدلو له امله ځنډولی و. د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ پنځه اویا کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2010 میلادي کال کې د یو سل نهه ویشت میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې. افغانستان د دې تر څنګ له ترکمنستان سره د اقینی او له ایران سره د هرات د ریل پټلۍ له لارې نښتی دی. خو افغان سوداګر وایي چې له روسیې او چین سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د ازبکستان لاره تر ټولو لنډه او ارزانه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال وایي په کم عمر کې د نجونو د ودونو او په درنو کارونو کې له ماشومانو څخه استفاده د افغانو ماشومانو فزیکي او دماغي حالت زیانمن کړی دی. تفصیل به د مرسلین ارسلا په دې راپور کې وورو.
بسیار جگر خون هستم، بسیار ناراحت، بجای یک مادر بسیار دیگه جگر مخونه.
د میرمن چې نغواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وای په ایران کې آرام ژوند درلود، خو د دې لپاره چې لونی وکړي شي لوړې زده کړې وکړي ل خپل کورنۍ سره افغانستان ته راغله. خو په خبره یې اوس چې طالبانو د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې اړ ده چې د خپلو لونو د خوښي خلاف دوی واده کړي، ځکه په خبره یې شته ناڅرګند حالت دی او لونو ته یې رواني ستونزې پیدا کړي.
خیاطی کردم امیالم دکسه کمر است مزما
خیاطی می وکړه او لډیره کار می ملا دسک شو چې و درې ګلونه می درس وای خود څه ګټل لري په دې افغانستان کې هیڅ په درد نخري اوس نو مجبور یم چې دوار لونه می واده کړم حال دا چې دوی نه غوړي او وختلې چې درس وای کاش کې افغانستان د داسې او چپلاس کې وای چې داینجونې درک کړی وای
کار درک می کدان
په وسلوالو شخړو کې د راګیر ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړی راپور ښیي چې لا هم په نړۍ کې له ډیر شمیر ماشومانو څخه په نظامي فعالیتونو کې استفاده کیږي. دا راپور چې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وړاندې شو په کې راغلی چې په شخړو کې ډیری راګیر ماشومان په دغو شخړو کې ټپیان کیږي او مري تختول کیږي او انساني حقونه ترینه اخیستل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازولۍ مرستیال ریچارډ میلز دغې غونډې ته وویل چې په وسلوالو شخړو کې د زیانمنېدو تر څنګ دا مهال افغان نجونې په کم عمر کې له ودونو او یو شمیر هلکان د بچبازۍ له ناوړه کړنو څخه هم ځورېږي.
In Afghanistan, patterns of child early
in Afghanistan ki kam umar ki wada aw par mashmano da drano karuno kawal da mashmano aw zwanano fiziki aw dimaghi halat zyan manawi pa jangri dawal pa kam umar ki dan juno umidwara ke do aw do umidwara pa mahalla khwandi tabat khabi barkha ke do do yaghiz mani kadi da America mutahida ayalat da bacha bazai nawada kana gandi aw Taliban gwaadi chi da nawada kana la manzai usi pa wadandi la mashmano satana wakdi aw la di amala zyan mano sho mashmano ta khidmatuna wadandi kadi
for the affected children.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې. له همدې امله ماشومان د جګړې له زیانونو په امان کې دي او دوی هم د خپلو پوځیانو په لیکو کې د کم عمره ماشومانو د جلب او جذب مخنیولې.
امنیتي او قانونه چې زموږ ځواکونه په غو کې کار کوي د پر سن شرط تر 22 کلو عمر باید وي. بل موضوع د بچبازی د اسلامي مرد پر تک سره دا موضوع بالکل په ټول هیواد کې منتفی ده. که چیرته د کوم جنایت په توګه باندې څوک داسې و هم کې زموږ نور قانون سي دغه ورته متوجي مخنیوي کوي.
په شخړو کې د راګیر ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړۍ کې تر ټولو زیانمن ماشومان هغه دي چې له زده کړو او د ژوند له فرصتونو بې برخې کړل شوي، له لوږې سره مخ دي او سرپناه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اتلس میاشتې مخکې طالبانو واک ته له بیا رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او نږدې دوه میاشتې کېږي چې د نجونو په مخ کې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان چې د پیسو زیرمې تششوي په پام کې لري چې په روانه میاشت کې پر خپلو خلکو د 170 میلیاردو پاکستاني کلدارو په کچه تازه مالیه وضع کړي. دا د هغه پلان یوه برخه ده چې پاکستان غواړي په ملي کولو سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مالي ملاتړ ترلاسه کړي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
پاکستانی چارواکي او څارونکي وایي د پاکستان حکومت به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د مالی ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په روانه فبروري میاشت کې له خلکو 170 میلیارد روپۍ تازه مالیه راټولې کړي. که څه هم دوی اټکل کوي چې دا نوې مالیه ښایي په پاکستان کې روان انفلاسیون لا چټک کړي. اقتصاد پوهان او سیاستوال دا ویرونکې وړاندوینه وروسته له هغه کوي چې IMF د 2019 کال د یو توافق لمخې د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پاکستان ته د 6 میلیارد ډالر مجموعي پور د یوې جوپې ورکول په 13 دسمبر میاشت کې وزنډول، ځکه پاکستان د IMF د شرایطو په پوره کولو کې پاتې راغی. د پیسو د نړیوال صندوق او پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو د جمعې په ورځ پای ته ورسید. په دې خبرو کې اسلام آباد ته سپارښتنه وشوه چې د نویو مالیو په ګډون یو لړ نوي اقدامات تطبیق کړي. متقاعد اقتصاد پوه احتشام الحق اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د نویو مالیو وضع کول په دې معنا دی چې د پاکستان ډیرای وګړي به چې هسه هم د انرژي او رزنیو اړتیا و لوړو به یو ځپلي تر دې له سخت ورځو سره مخامخ شي. د نوموړي په وینا د نویو مالیو له وضع کولو سره به د پاکستان د انفلاسیون اوسنۍ کچه چې په سلو کې 26 ده په سلو کې 40 ته لوړه شي. خدای په عین حال کې وایي چې که پاکستان د IMF پور غواړي نو بل لار نه لري. احتشام الحق ټینګار کوي چې پاکستان دې پور ته جدي اړتیا لري. له IMF سره په خبرو کې پاتې راتلل د صدر اعظم شهباز شریف د حکومت لپاره چې د پاکستان د دیوالیه کېدو د مخنیوي هڅه کوي لویې ناکامي بلل کېږي. د اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د تروریستي فعالیتونو له پراخېدو وروسته پاکستان اوس تر بل هر وخت زیات د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. د دې هیواد اقتصاد د تیر کال د دوبی له مرګونو سیلابونو وروسته چې له 1000 زیات کسان یې مړه او شاوخوا 2 میلیون کورونه یې ویجاړ کړل سخت وځپل شو. په 13 جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ په جنیف کې په یو نړیواله غونډه کې یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د پاکستان د اقتصادي رغونې لپاره د څه باندې 9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه، خو اقتصاد پوهان او پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیسې نقد نه بلکې د پروژو د تمویل لپاره ورکول کیږي. له هغه راهیسې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار ویلي چې په مالی چارو کې د کارپوهان د پور ورکونکو د شرایطو د پوره کولو په هدف د اضافي مالیو د وضع کولو او د برېښنا، ګاز او نورو لګښتونو په برخو کې د سبسیدي یا مالی امتیازونو د قطع کولو پر یو پلان کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو په خاطیس کې کونړ ته ورشو ده. کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمه اوسیدونکو د سرک د ترمیم او صفای لپاره خپل کار پیل کړی او حشره کړی دی. د دوی په وینا چې سرک کې تیر بارانونو او سیلابونو لتیګو شګو ډک کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ چې زیاته ساحه غرونو او خوړونو نیولې ده، چې د لګو بارانونو سره پکې سیلابونه راوځي، خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ سرکونه هم ویجاړوي او لکارې باسي. تیرو بارانونو د یادې ولسوالۍ د لچي سیمې سرک کاندو کپر کړي او زایزایي بند کړي، چې اوس خپل ځای وسیدونکو بیلچی، قلنګونه او نور وسایل راخستي او د سرک پر پاکولو او ترمیم بوختي. د لچي کلی دوه تن وسیدونکو جمال الدین او احمد الله ازادي راډیو ته ویل د سرک بندې دوه ویجاړې دو سره غنیستون زیګالی او اړشل چی د پرانیستل لپاره خپل مټې را بډوهي.
تیرو رختونو زمنګ د کلی او سیمې د سرک تخریب کړي او خراب کړي. د قومي تړې په اساس معنی د هاشر په ډول معنی زمنګ د سیمې خلک راوتلي به د سرک کې لګي دی و اندازې جوړ کو. د نورو ولسونو افغانانو نه مهله ده چې د شان د هاشر په شګل معنی زینو کارون تراوزی د دولت او د زینو موشاتو په تمه معنی نشي. چرته مون خپل د دولت او د موشاتو په تمه شوین د زمنګ سره په مده شانه خراب وروته ډیر زیات مشکلاتو.
دا کم سرک کې چې اوس کار روان دي، دا سرک په خام او خبرانو خراب کړي او کند کپر اوس د قومي ملاتړ لراوتی او د حشر په توګه په دې سرک کې کار کو تر څو زمنګ ته سہولتونه پیدا شي. موږ چې باسر آباد ته مریض رسو ډیر مشکلات به پیدا شي. خو موږ د
حکومتي مسولین ویل تیرو سلګونو کالو را په دې خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سرکونه او د خیر خیګنی نور کارونه د حشر په وسیله تر سره کیدل او اوس چې بیا خلکو دغه ګټور دود را ژوندې کړي دوی پرې خوختي او لمرستندوی ادارو غواړي چې حشر کوونکو سره د کار په بدل کې د غذایی موادو مرستې وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
د بیرغونې د کارونو لپاره دغه واقعي او په خانه دود دی چې د عشر د لارې نه بازی کارونه کوي. نن سبا په کونړ کې الحمدلله اکثره د کارونو ابتدا او شروع چې دانو ولسونه د دغه لارې نه کړي دو بیرستو ته الله وجود ورکړي او کوم موسسه یا کوم د دولت کوم اداره را مخې ته شوې د واغه کار په مخ کې وړي دي. منګه هم د دغه ولسونو نه مننه کوو چې د خپل علاقې او د خپل ولسو صدغه مرغم دی او په خپل دغه خپل مشکل حلولو لپاره فسیدلی. منګه د دغه ډبلیو پی او نام دغه غوښتنه لرو نو کاغې ورته په خپل بدل کې خوراکي مواد ورکي په ګټي به وشي یو به ولست سرک جوړ شي بل به د فقر مخه ونیول شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ لچي سیمه کې په داسې حال کې خلک د سرک پاکولو او ترمیم لپاره حشر کوي چې ل دې وړاندې هم د کونړ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تورته پروګرامونه تر سره شوي او په ځینې ځایونو کې خو حشر کوونکو سره مرستندوی ادارو هم مرستې تر سره کړې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو پاسوال کې کندهار ته ورشو د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د کندهار پرغنده بلسوالۍ کې سلګونه متحدینو د کار زمينه برابر کړې ده. بلخه زایی طالب چارواکی وایي لکه مو وخت شو د متحدینو د کار زمينه برابر شوې ده. ورسره سم د بلسوالۍ په کچا د غلاو او نور جرمونو کچا راټیټه شوې ده او ډیره پنشي روغ د کسانو د نشي پرې خودلو هوټ هم کړی. تفصیل په دې راپور کې.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلې.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدی وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکار وو، په نشو په دغه باندې اخته وو، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله د خلکو سره بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دلته بس اخته یو، بله په کار دلته اخته یو، د خلکو سره ګرد غنده او خپل خلک دي بله د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځېدلې دي.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل سوې چې 400 تنه پکښې په کار بوختي، او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې اوس مال الحمدلله هغه عمل تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلور میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کسه کارګر کار کوي، چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د مختلفو کلو دي. دوی ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمی وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک وو، دغه 1500 کس نسبتي په سره دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بیروزګار وو، کار نه وو، نو مخې ودا چې منکر کار وته ولکه غلا او د بل مالونه لټول ودا و. بیا دغه موسسه موږ به انتخاب کړی کارته، نو اوس په دغلا کچم تقریبا صفر تر چټه سوی ده. او بل د دې د صحت پر برابر باندې ډیره فائدہ دي کړی ده، او روزي مخده پاک پیدا کړی ده سبب دا موسسه کار سوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي، چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیا والله امانی من پیښور نه سلامونه زده راړو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما پیغام دا دی چې دا کم مواد د غریبانانو په نوم سره راشي، نو دا مستحقینو ته نه ورکوي، هغه کسانو ته یې ورکوي چې هغه شتمني لري. نو زما دا آواز چې کوم چارواکي اوري، هغې نه مې دا هیله ده چې دا مستحقینو ته دا مواد ورکړي او د دې پوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دغه مې عرض دی چې د امر بالمعروف چې دوی د اداره ده، دا ډېر انسانان په عذابوي. دغه زما پیغام نشر کوي، د خدای روی تورته وګوري. داسې چې نوم در بدی پاکستانی د پاکستان سړی دی، د بل ځای په خدا کدی. مګر بس دلته خلک زیری د دې ویشتان غي چې د ته ویل جمین منځ ته نه راغلی، دا و هغه خلک تنګي ډیر په ځابینو. شکر الحمدلله مسلمانان د وخت دا د پدر او د نیکونو او بل نیکو او بل ټول مسلمانان راغلي، شکر الحمدلله. شنو موږ نه مسلمانان چې دوی اوس په موږ باندې دا په کور کې چې موږ کوو، نو دوی په موږ ته خبرې موږ کوو کنه کوو کوو. دا ما پیغام نشر کې ورته طالبان ته مندغه پیغام دی د خدای او د قران روی ته وګورئ. ورته خلک ما په ځابوي خلک کر سره بار به زاره کوي، د منځه سره به زاره کوي. دلی زه پیژنم خلک ستا د جمعې د ورځې ما پښین من دغه سیل نه کوي. خلک دغه د د جنکی چې دې وزبی چې ول نه راغلی جماعت منځ ته جمین منځ یو څوک بختي مریض بل لري کار بل وی. لازم پیغام نشر کی ډیر ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر